السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو دی او سات خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی لارخونه وړاندې کیږي په دې خبرونه کې تاسو ته راپورونه او همدارس د درسي ساعت پروګرام وړاندې کیږي خو لمړی تاسو د خبرونو اوریدو تر بولم د طالبانو حکومت وایي چې د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ پلاوی د کازان په 14 نړیوال اقتصادي فورم کې د ګډون پر مهال د روسیې له جګپوړو چارواکو سره د افغانستان او روسیې ترمنځ د اقتصادي همکاریو د پراخېدو په اړه خبرې کړې دي. د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال دفتر په یو بیان کې ویلي چې ملا برادر د روسیې د موردوویا جمهوریت له ولسمشر سره لیدلی دی. د بیان له مخې دا لیدنه د کازان د اقتصادي فورم په څنډه کې ترسره شوې چې پکې دواړو خواوو د کرنې، سوداګرۍ، برېښنا، صنعت او قانونو په برخو کې د همکارۍ د پراخېدو پر امکاناتو بحث کړی دی. د روسیې مرستیال صدر اعظم الکسی اوروچک وایي د افغانستان له لارې د ترانس افغان ریل لارې سروې به د راتلونکي کال په پیل کې بشپړه شي. ښاغلی اوروچک دا خبره پرون په روسیه کې د اسلامي نړۍ په 14 نړیوال اقتصادي فورم کې وکړه. هغه وویل د روسیې او ازبکستان د ریل لارې متخصصان د ترانس افغان ریل پټلۍ د جوړولو لپاره پر سروې ګډ کار کوي. تمه ده چې دا مطالعه د 2026 کال په پیل کې چمتو شي. د ترانس افغان ترانسپورتي دهلیز به اروپایي ټولنه، روسیا، ازبکستان، افغانستان، پاکستان، هند او جنوب ختیځ آسیا سره ونښلوي. ازبکستان په 2023 کال کې اعلان کړی و چې له یو شمېر هیوادونو سره یې د دې پروژې د پلي کېدو هوکړه کړې ده چې اصلي برخوال یې پر ازبکستان سربیره افغانستان او پاکستان دي. د افغانستان برېښنا شرکت چې طالبان اداره کوي وایي د دې ادارې اجرایه رئیس چې تاجکستان ته تللی په دوشنبې کې څو مهمې موافقې لاسلیک کړې څو د کاسازر د برېښنا د لید د پروژې د تطبیق چارې ګړندۍ شي. د هوکړه لیکونه د قزاقستان، تاجکستان، پاکستان او د افغانستان د برېښنا د ملي شرکتونو د استازو ترمنځ لاسلیک شوي دي. د افغانستان برېښنا شرکت پر خپل ایکس پانه لیکلي دي چې د هوکړه لیکونه به د کاسازر پروژې د پلي کېدو لپاره د رغنیزو چارو د چټکتیا او لازمو همغږیو د پیاوړتیا سبب شي. د برېښنا شرکت اجرایه رئیس عبدالباری عمر او ورسره پلاوی د چهارشنبې په ورځ د کاسازر پروژې په اړه په یوه غونډه کې د ګډون لپاره دوشنبې ته ولاړ. د غزې په ترنګ کې د بیړنیو مرستو مسؤلان وایي چې له تیرې شپې څخه تر نن سهاره پورې د اسرایلو په درنو بمباریو کې لږ تر لږه 46 کسان وژل شوي دي. اسوشیټډ پرس خبري اژانس هم د غزې له شمالي دایر البلح ښار څخه خبر ورکوي چې خبریالې تر نن سهاره د لږ تر لږه 60 کسان وژنه تایید کړې او د وژل شویو کسانو مړی لیدلی دي. د اسرایلو حملې داسې مهال پراخېږي چې پخوا دا تمه وه چې منځني ختیځ ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له سفر سره به د کړکېچ ته کومه حل لاره وموندل شي. ښاغلی ټرمپ نن چې منځني ختیځ ته د ده د سفر وروستۍ ورځ وویل په غزه کې ډېر خلک د لوږې له سخت حالت سره مخامخ دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وایي چې د سولې له هغو خبرو چې ټاکل شوی د اوکراین او روسیې ترمنځ په ترکیه کې وشي ډېره هیله نه لري. روبیو پرون وویل چې د دې خبرو د پرمختګ لپاره باید د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له یو بل سره وویني. هغه د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو له غونډې وروسته چې د ترکیه په جنوب کې ترسره شوه وویل زما په باور تر هغه وخته چې ټرمپ او پوتین دا موضوع په مستقیم ډول ونه څېړي کوم پرمختګ به رانه شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي تایید کړی ده چې هیواد به د خبرو لپاره استانبول ته یو پلاوی واستوي خو د مسکو له لوري د ټیټې کچې پلاوی پر استولو یې انتقاد کړی دی. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل را سره اوسېد خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې د خواله رسنیو ځینې کارونکو ادعا کوي چې د خپل لیکنو او تبصرو له امله طالبانو بند ته اچولې دي. د طالبانو د حکومت او هند د بهرنیو چارو د وزیرانو د وروستیو ټلیفوني خبرو او د دواړو هیوادونو د اړیکو د تازه وضعیت په اړه یو تحلیلي مرکه لرو. په کابل او نورو لویو ښارونو کې لغږیزې ککړتیا څخه شکایتونه کیږي. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې منځني ختیځ ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سفر په ترڅ کې د څه باندې $2 trillion موافقه لاسلیک شوي. د دې او نورو مطالبو د اورېدو لپاره دا خبري مجله تر پایه واورئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د حکومت د پالیسیو منتقدان او د خواله رسنیو ځینې کارون کې ادعا کوي چې د خپل لیکنو او تبصرو لکبل بندي شوی او شکنجه شوی دي. د ځینو نول شویو کسانو خپلوانو هم ازادي رادیو ته ویل چې عزیزان پر طالبانو د نیوکو لکبل نیول شوی او تروسه کورنیو ته په اړه هیڅ ډول معلومات نه دی ورکړل شوی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له خبرداري وروسته د ټولنیزو رسنیو د څو فعالانو د اعترافونو ویډیوګانې هم خپرې شوې او دوی ویلي دي چې له دې وروسته د تیر په شان فعالیت نه کوي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
د طالبانو د حکومت پر سیاستونو خصوصا د دوی لخوا په افغانستان کې د بیلابیلو بندیزونو لګولو منتقدین او په خاله رسنیو مبصرین ادعا کوي چې په خپل ټولنیزو شبکو د طالبانو پر حکومت د نیوکو لامل بندیان او ان شدیدان شکنجه سوي دي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرط ازادي رادیو ته وویل پر فیسبوک د طالبانو د خلاف دی وی تبصرې لامل درې نیم میاشتې بندي او سخت شکنجه سوای دی. د خپلې بندخونې د حالاتو کې ساده سي بیان کړه. د دغه ولایت یو بل اوسیدونکي هم د ورته ستونزې له امله او په ورته شرایطو ازادي رادیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د انجونو د تعلیم په اړه په خپل فیسبوک پاڼه یو پوسټ له امله د ځایي استخباراتو ادارې لخوا نیول سوی او شکنجه سوی دی.
فورم سبا باندې یو کس زنګ وان وایي چې د ولسوالۍ د استخباراتو معاون یې ما سبا ولسوالۍ ته سهار کې راشه چې به ورنه نو تاسو سره فورم کوئی په ما باندې دوه هلو گزارنه وکړو او فورم زما موبایل وان شته زما ماتکو زه دا هم دې کابل نیولې چې ما په فیسبوک کې انجونو تعلیم پاڼه پوسټ کړې او د یو ورځ او یو شپه هلته په ولسوالۍ کې په یو بند کانتینر کې
د افغانان نتا کوي چې پر خاله رسنیو د تیر جمهوریت حکومت پر ستاینه د طالبانو پر نیمګړتیاو او د دوی پر ادارو په نیوکو د رشوت چلکاری د انجونو د تعلیم په اړه په باس د خزو د کار او حقونو وړوند په خبرو د ملي بیرغ نوروز د هواد د خپلواکۍ کلیزه په مناسبت په لیکنو د پښتون ژغورنې غورځنګ په ګډون په هواد دننه د بیلابلو ګوندونو او ان په خوانیو سیاستوالو په ملاتړ پوستونو او تبصرو باندې مطلق بندیزتي د طالبانو د حکومت استخبارات او عمومي ریاست ویان خلیل همراز د دغویده او پاړه د ازادي رادیو پښتني جواب نه کړي. د جینو نیول سویو کسانو خپلوانو او ملګرو هم ازادي رادیو سره خبرو کې دا وکړه چې دا کسان د طالبانو د حکومت پر سیاستونو او پالیسیو د نیوکو لامل نیول سوي دي. د هلمند ولایت اوسیدونکو د سولې ولسی حرکت غړي عبدالملک همدرد او د الازهر پوهنتون د فارغ دینی عالم بشیر حنفي جینو خپلوانو او ملګرو چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل په راپور کې نمونه او غږونه خبره ازادي رادیو ته وویل چې د دوی ترنیول کې دوه وروسته کورنۍ ته هیڅ ډول معلومات نه دی ورکړل شوی او دوی په اړه سخت اندېښمن دي. د عبدالملک همدرد یو خپلوان ادعا کوي چې نو موړی ل تیری وی میاستې راهیسی پر فیسبوک دی بلیکنی لامل نیول سوی او دغه ولایت د ګرش کول سوالي د استخباراتو لوی ادارې سره باندې دی. د غشان د بشیر حنفي ملګرو هم ازادي رادیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې نو موړی ل ځبان دی وی اونۍ راهیسی لوی رسنۍ سره د انجونو د تعلیم د حقونو اړوند مرکه لامل نیول سوی او په خبره اوس په لخرګاه ښار کې د طالبانو له استخباراتو سره بندې دی. د دوی کورنۍ د موضوع د حساسیت لمله له ازادي راډیو سره خبرو کولو ډډه وکړه. د افغانان داسې مهال دا ادعاوې مطرح کوي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ټولنیزو رسنیو نامشروع او غیر قانوني کارونې تر خبرداري وروسته دوی د خپلو رسنیو څو فعالین نیولي او د دوی د اعترافونو ویډیوګانې خپرې کړې دي. د دغه وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د می په 15مه په خپل ایکس پاڼه د ټیک ټاک د دوو کارونکو ویډیوګانې خپرې کړې چې پکې په خپلو کړنو پښیمانی څرګندوي. د ټولنیزو رسنیو یو کارونکي چې د هارون پکاوره په نوم مشهور دی په دې اعترافي ویډیو کې وایي چې په ټیک ټاک کې له میرمنو سره د خبرو او پروګرامونو په تور د امر بالمعروف او نهی عن المنکر مسؤلینو لخوا ورغوښتل سوی او ژمنه کوي چې نور به له ښځو سره اړیکې نه نیسي. سیف الاسلام خیبر د غشان په بغلان ولایت کې د طالبانو لخوا د نیول سوي ټیک ټاکر شیرعلي مبارز ویډیو هم خپره کړې چې نوموړي هم پکې په خپلو کړنو خبرو او تبصرو پښیمانی ښودلې ده. که څه هم مشخصه نه ده چې له دې ټیک ټاکرانو په کومو شرایطو دا ویډیوګانې ثبت او اعترافونه اخیستل سوي، خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د تېرې دوشنبې په ورځ د ټولنیزو رسنیو کارونکو ته خبرداری ورکړ چې له دې شبکو څخه د نامشروع او غیر اخلاقي کارونې له امله به له قانوني چلند سره مخ سي. خو د بشري حقونو ځینې فعالین دا محدودیتونه د بیان ازادۍ او بشري حقونو د لاځپنې او د طالبانو حکومت لخوا د فضا او چاپیریال تنګول بولي. له دې ډلې د رواداري په نوم د بشري حقونو سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل
طالبان د خپل واک له پیل تر اوسه د مدني فضا د تنګولو او د خبرو اترو د محدودولو په لټه کې دي. دا وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی، خصوصا کومو کسانو چې د همدې ټولنیزو شبکو له لارې افغانستان نړیوالو ته ور وپېژنده او د خپلو هېوادوالو غږونه یې ورسول. دا ظالمانه او د بشري موازینو خلاف چاره ده.
د یادونې ده چې له دې وړاندې هم ګڼو افغانانو د ازادي راډیو په ګډون بېلابېلو رسنیو سره خبرو کې د نیوکو له امله د شکنجه کېدو او بندي کولو شکایتونه مطرح کړي دي. د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو بېلابېلو نړیوالو ادارو په وار وار د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د محدودیتونو د لګولو پر ځای دې د بشري حقونو، بیان ازادۍ او خلکو حقونو او عدالت ته زمینه برابره کړي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی پرون د هند بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره د دوړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو د پیاوړتیا په تړاو ټلیفوني خبري کړې دي. خغلی جی شنکر پرون پر خپل ایکس پانل لیکلی دي چې له خغلی متقی سره هی ټلیفوني خبرې درلودې. هغه ویلي چې د نوی ډیلی او کابل ترمنز د بے باورۍ درمنځ کولو لپاره د ناسمو او بے اساس راپورونو په وسیله د ورستیو حادثو پر وړاندې د متقی د غوڅ دریز هرکلی کوي. د هند بهرنیو چارو وزیر همدارز لیکلی چې په دې خبرو کې له افغان ولس سره د هند د دودیز دوستۍ او د افغانستان د پرمختیايي اړتیاو پر دوامدار ملاتړ ټینګار کړی دی. لبلې خوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دوړو لوري د دوه اړخیزو اړیکو پر پیاوړتیا، سوداګرۍ او د ډیپلوماټیک اړیکو د کچې پر لوړولو غږېدلې دي. پر روانه لمریزه میاشت کې د هند بهرنیو چارو په وزارت کې د افغانستان، پاکستان او ایران د څانګې عمومي رئیس او ځانګړي استازي انند پرکاش کابل ته په سفر کې له ښاغلي متقی سره لیدلې وو او خبرې ورسره کړې وې. د هند بهرنیو چارو وزیر له امیر خان متقی سره د ټلیفوني خبري څو ورځې وروسته له هغه کوي چې هند په پاکستان کې پر ځینو اهدافو بریدونه وکړل. په دې اړه د نور بس لپاره د چارو شنونکی میرویس افغان د شیبه په مستقیمه اړیکه راسره دی. افغان صاحب، خبرونه ته خره خلاست. د افغانستان په بهرنۍ ډیپلوماسۍ کې د بهرنیو اړیکو په ډیپلوماسۍ کې دا خبره تقریبا په یو کلیشه بدله شوې ده چې هند تل په افغانستان کې د مرکزی حکومت ملګری پات شوی. آیا د اس جی شنکر او د مولوی امیر خان متقی د ټلیفوني خبرې همدا ثابتوي؟
مننه. په اوله خبره خدا دا چې هند د افغانستان سره واقعي هم د حکومتونو ملاتړی پات شوی دی، خو د اوسنی حکومت سره د ملاتړ د پاتې کېدو دوه عمده علت لري. یو دا چې هند په افغانستان کې غواړي چې د دوی مخالف یا د دوی غلی میډالي الته ځای پر ځای نشي، ځکه په تیر کې دا شی یو ځل تکرار شوی دی د طالبانو په لومړی دوره کې. او دوم خبره دا ده چې هند غواړي چې له افغانستان سره تجارت پراخ کړي، او دا تجارت په چابهار بندر للاري وکړي. دا یو بل اړخ دی. نو